درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1409 د عقرب څلورمه او د میلادي 2000 د اکتوبر 15مه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که د سولې په خبرو کې پرمختګ وشي په افغانستان کې به تاوتریخوالی کم شي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل به په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروان د میر احمد صفي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم واوري. لومړی د دې سات خبرونه. د کابل په پرونی حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 300 زیات شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د القاعده مهم غړی ابو محسن المصری وژل دی او د امریکا ولسمشر د خپل هیواد د ولسمشر د انتخاباتو تر پیل مخکې خپل رایه صندوق ته واچوله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي د کابل ښار په برچی سیمه کې پرونی ځانمرګي برید لږ تر لږه 13 تنه وژلي او 50 نورې ټپیان کړي دي. د دې وزارت ویان طارق آریان مخوستن محل د مرجوب له دغه شمیرې له خبریالانو سره شریکې کړې او ویل چې بدلون پکې راتلی شي. 14 پرون مازیګر په پل خشک سیمه کې د کوثر دانش په نوم د یو ښوونیز مرکز مخې ته وشوه. د کابل په دې شیه میشته سیمه کې له دې وړاندې داعش وسلوالو پر ښوونیزو مرکزونو، غونډو او ورزشي کلبونو بریدونه کړي دي. ارګ دغه برید غندلی او د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف کاري بللی دی. د ارګ په خبر پاڼه کې د ولسمشر محمد اشرف غني په قول راغلی د طالبانو د څباندې 6000 بندیانو لخلاصون او د جګړې د پایته رسیدو لپاره د دولت، خلکو او نړیوالو له مکررو غوښتنو سره سره هم خلک د نامشروع جګړې شاهدان دي. پر افغان چارواکو سربیره ناټو او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا برید خندلی دی. د غزنی په خواجه عمری ولسوالی کې یو شوونځي ته نږدې د هوان مرمۍ یو شوونکی او دوه زده کوونکي ټپیانې کړي دي. د والی ویندوی واحد الله جمعزاده آزادی رادیو ته ویلي چې د ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی او تر درملنې لاندې دي.
شاوخوا درې بجې د غزنی ولایت د خواجه عمری ولسوالۍ په اړوندو کې د دولت وسلوالو مخالفینو د هوانې مرمۍ توغولې ده چې د یو مکتب مخ ته لګېدلې ده او په مکتب کې یو استاد او دوه شاګردان ټپیان شوي دي.
له دې جلا پرون په غزنی کې د ماین یوې چاودنې د څلورو مېرمنو په ګډون 8 تنه ووژل. چارواکي وایي چې ماین د دولت وسلوالو مخالفانو ایښی و. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په غزنی کې د القاعده شبکې یو مهم غړی وژل دی. دغه ریاست تیر ماخوستن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې ابو محسن المصری د دوی د ځانګړو عملیاتو په پایله کې وژل شوی دی. ملي امنیت د عملیاتو کره وخت او دقیق ځای نه دی څرګند کړی. ملي امنیت المصری د هند بریا زمګی لپاره د القاعده شبکې کلیدي غړی بللی دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د ولسمشیزو ټاکنو له وخته مخکې رایه ورکونه کې خپل رایه صندوق ته واچوله. ترامپ د فلوریدا په یو کتابتون کې چې د رایه اچونې د مرکز په توګه ترې کار اخیستل کیږي ویلي ما د ترامپ په نوم یوه کس ته رایه ورکړه. ډونالد ترامپ په خوا خپل پلرني ټاټوبي نیویارک کې رایه ورکوله، خو تیر کال یې د اوسېدو ځای فلوریدا ته بدل کړ. اوس مهال شاوخوا 55 میلیونه امریکایان له وخته مخکې رایه اچونه کې برخه اخلي. ترامپ د رایه اچونې پر مهال ماسک تړلی و، خو کله چې خبریالانو ته نږدې شو ماسک یې لیرې کړ. د رایه ورکونې له مرکزه بهر د ترامپ یو شمېر پلویان راټول شوي وو او د بیرغونو په شورولو سره یې دا شعار ورکاوه چې د څلورو نورو کلونو لپاره ترامپ د ولسمشر په توګه غواړي. په بیلاروس کې پرون بیا مظاهره وشوې او پولیسو 9 تنه مظاهره چان ونیول. دغه اعتراضونه د اګست 9 نیټې له ټاکنو وروسته په پلازمینه منسک او یو شمېر نورو ښارونو کې دوام لري. اعتراض کوونکي پر الکساندر لوکاشینکو فشار راوړي چې له واک لیرې شي یا بیا ځلی ټاکنې ترسره کړي. پرون له باران سره سره مظاهره چانو د اپوزیسیون سره او سپین رنګه بیرغونه په لاسونو کې نیولي وو او څو ساعته په منځ کې لاریون وکړ. د بیلاروس په وروستیو ولسمشیزو ټاکنو کې د شپږم ځل لپاره الکساندر لوکاشینکو بریالی اعلان شو، خو مخالفان یې ټاکنې له درغلیو ډکې بولي. د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې د لوکاشینکو بریا په رسمیت نه ده پیژندلې. او د فرانسې د کورونو چارو وزیر وایي د هغې مسلمانې پیغلې د کورنۍ غړي له فرانسې ایستلې چې د دې نجلۍ سر یې په زور خریلی و. د بوسنیایي مسلمانې پیغلې غوښتل د سربیا له یوه عیسوي ځوان سره واده وکړي. فرانسوي چارواکي وایي د دې اوولس کلنې نجلۍ د کورنۍ پنځه غړي پلار او مور دوه خویندې او یو ورور پرون د بوسنیا هرزګوینا پلازمینې سارایو ته ولېږدول شول. د سارایو پولیساتو پولیسو له ازادي اروپا ازادي راډیو سره په خبرو کې منلې چې د دې کورنۍ غړي وررسېدلې دي. د فرانسې پولیسو ویلي د دې نجلۍ مور او پلار د اکتوبر په درویشتمه ونیول شول او محکمې له دې پیغلې سره په تاوتریخوالي مجرم وپېژندل. د نجلۍ کاکا او ترور په زندان محکوم شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل کې آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.3، هرات کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 22.3، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25.3، مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.3، او جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23.2.
زمو ژغ له ازادي راډیو اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د ولسی جرګې پلاوی ته وویل د سولې په خبرو کې پرمختګ د جګړې د اور له کمیدو سره مرسته کولای شي. په خوست کې دینی او قومي مشرانو د اور بند او سولې غوښتنه وکړه.
د افغانستان ملي وکمنی، د افغانستان ملي ګاتی، ملي سکا، ملي بیرغ، ملي نوم دا د مونږ ته سره کرخه دی.
په کندهار کې هر میاشت شاوخوا 50 تنو ته د ماینونو د چاودنو له کبله مرجوب لیاوړي. په پکتیا کې د میوو د ساتنې لپاره باغدارانو ته د چارواکو ژمنه.
تکال موږ 50 د مڼو سړې خونی جوړو.
د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. زمو شخل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له اود ما شام ترو په منځنۍ چپه 12 شپږ نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 چپه اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای د سولې په بین الافغاني خبرو کې پرمختګ په افغانستان کې تاوتریخوالی کمولی او اوربنتلار هوارولی شي. شاه محمود قریشی د سرګندوري د افغانستان د ملي شورا له یو پلاوی سره د لیدو په محل په اسلام آباد کې کړی دی. د ولسی جرګې رئیس امیر رحمان رحمانی په مشر دغه پلاوی په څوبریزنی سفر پاکستان ته تللی دی. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
دوحه کې د سولې د خبرو له پایله نږدې یوه نیمه میاشت ووته. نه یوازې دا چې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی، بلکې جګړه هم ورسره توده شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اوس د دغه جګړې د سړېدو او درېدو لپاره د دوحې په خبرو کې پرمختګ مهم بللی. شاه محمود قریشی پرون شنبه په اسلام آباد کې د افغانستان د ملي شورا له یو پلاوی سره په کتنه کې د امریکا او طالبانو تړون تاریخي فرصت یاد کړی او ویلي دي چې د دوحه پر روانو خبرو کې پرمختګ اوربند ته لار هوارولای شي. د پاکستانی رسنیو په حواله ښاغلی قریشی خبرداري ورکړی چې یو شمیر مخرب کړی افغانستان کې د سولې او ثبات مخه نیسي. خدای په ډاګه کړی نه ده چې دا کړی کومې دي. خاغلی قریشی که څه هم د جګړې د تودیدو عواملو ته اشاره نه ده کړې، خو د حکومت او د نظر د خاوندانو انګیرنه دا ده چې طالبانو سوله کې د امتیاز اخیستو لپاره جګړه توده کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د موضوع ته وروستیو کې اشاره کړې وه او ویلي وو دا باور ډیر خطرناک دی چې د سولې خبرو کې د امتیاز لپاره د جګړه توده شي. د طالبانو د قطر دفتر ویاند محمد نعیم بیا وایي د دوی جګړه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیاتو ته غبرګون دی او بل کوم هدف نه لري.
زموږ عملیات چې دی هغه اکسلاملي حالت لري. اصلا بمبارونه زیات شوي دي، چاپې زیات شوي دي، تهاجمي بریدونه زیات شوي دي چې دغه څو عملی نه شي مخودره شو. په فرا کې چاپې، په بغلان کې چاپې، دغه سپیلمن کې زموږ د خانوس د څور از کیږي چې عملیات متوقف دي، خو مقابل لور بیا عملیات کوي. دغه سپتخار کې چې کومه فکر مونږ شوالتم تهاجمي عملیات دوی کول په بدخشان کې کومه پیښه شوې ولته د غزنی دوی د مجاهدینو په مرکز باندې بمبارونه شروع کړي وو. موږ په دفاعي او عکس العملي حالت کې یو.
برعکس بیا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دوی ځواکونه دفاعي حالت کې دي او طالبان تورنوي چې جګړې ته یې زور ورکړي. په افغانستان کې جګړه پر دواړو خواو سربیره ملکیانو ته هم درونزیان اړوي. د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو په ځلونو له دواړو خواو غوښتي چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي، خو ولسي وګړي لا هم د جګړې قرباني کیږي او ډیر زیان ورته له خښوشو ماینونو او هوایی بریدونو اوړي.
و موریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د قطر د سولې په خبرو کې پرمختګ د افغانستان د جګړو له کمیدو سره مرسته کولای شي. قریشی دا خبرې د افغانستان د ولسی جرګې د مشر په ګډون د ولسی جرګې د یو شمېر غړو سره د کتنې په محل وکړي. د قطر له خبرو سره مهاله په تیرو ورځو کې یو شمیر هیوادونو کې د هیوادونو ته د افغان سیاستوالو او دولتي چارواکو سفرونه ډیر شوي دي. د ولسی جرګې ځینې غړي او کارپوهان وایي له دولت سره له همغږۍ پرته دا شان سفرونه د سولې پر بهیر ناوړه اغېز کولی شي. د دې موضوع تفصیل خان محمد سین باندې کوي.
په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو لتودیدو سره د سیمې یو شمیر هیوادونو ته د دولتي چارواکو او سیاسيونو سفرونه ډیر شوي دي. تازه د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس میر رحمان رحماني په مشرۍ د ملي شورا یو پلاوی د سلور ورځېنی سفر لپاره پاکستان ته تللی دی. سربیره پر دې د جمعیت اسلامي د ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور اوس په هندوستان کې دی. همداشان څو ورځې مخکې د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار پاکستان ته سفر درلود چې دا په داسې حال کې ده چې له دغو سفرونو مخکې د افغانستان د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پاکستان او هند ته سفرونه کړي او په پام کې ده چې د سیمې یو شمیر نورو هیوادونو ته هم ولاړ شي. د سیاسي چارو یو شمیر پوهان وایي د سیاسي مشرانو سفرونه باید د افغانستان د رسمي نظام تر چتر لاندې ترسره شي. له دغو کارپوهانو موسی فریور آزادی راډیو ته وویل
در سال احتمالی آینده افغانستان هم یا کان همسایه
د افغانستان په احتمالي سوله کې گاونډي حکام او د سیمې او نړۍ قدرتونه خپلو ګټو پسې دي او د خپل خوخي ډلو سره غواړي چې د افغانستان پر اتلونکو قدرت کې د سولې لارې هم حضور ولري.
د خاغلی فریور په خبره دا ډول سفرونه له دولتونو سره د ډلو اړیکې ټینګوي. الله چې د سیمې هیوادونه باید دولت په دولت اړیکې ټینګ او د افغانستان د سولې د پالیسۍ ملاتړ وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي عارف نورزی آزادی راډیو ته وویل د سیمې هیوادونو ته د سیاسيونو سفرونه باید د افغان دولت په مشوره او همغږۍ وشي.
او دولت رابری پراش کې جمهور دی واحد موخه په لوري او که جدا جدا به خپل سیستم نه چې تر کومه صدا به نه دي په ګټه نه دولت په ګټه نه دولت په ګټه وي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
په خوست کې دینی عالمان، قومي مخور، صنعتکاران او مدني فعالان وایي تر څو چې اوربند ونشي د سولې خبرې پرمختګ نشي کولی. دوی له خلکو غوښتل چې نور د جګړې ته چوپه خوله نه پاتې کیږي. نجیب الله الوخی له خوسته.
د شنبه په ورځ د خوست لسګونو دینی عالمانو، قومي مخورو، صنعتکارانو او فعالانو له خلکو غوښتل چې د جګړې دوام ته د چوپه خوله نه پاتې کیږي، بلکې ټول د سولې غږ اوچت کړي. دوی چې د صنعتکارانو په بلنه په یوه ولسی غونډه کې راټول شوي ول، زیاتوله افغانان داسې سوله غواړي چې په هغه کې جمهوریت، اقتصاد، پوهنه، لوړې زده کړې او افغان ځواکونه پیاوړي شي. د غونډې ویناوال مولوي محمد عارف عرفان د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو خبرو کې ستونزو ته پکتو ول ل اوربان پرته د سورې خبرې پرمختګ نشي کولای.
د افغانستان ملي وکمنی، د افغانستان ملي ګاتی، ملي سکا، ملي بیرغ، ملي نوم دا د مونږ ته سره کرخه ده.
د دینی علوم استاد مولوی محمد داوود وقفی هم وای افغان ولس داسې سوله غواړي چې په هغه کې جمهوریت وي.
ولس داسې سوله نه غوړي چې هغه پښتون کې مونږ اقتصاد په صفر کې ضرب شي، مونږ د معارف او تحصیلات عالی دروازه وتړلې شي، مونږ په نظامی ځواکو باندې معامله وشي.
قومي مشر سمن خان زدران د ټولنې پر بیلابیلو قشرونو غږ وکړ چې ټول د پدې هواد کې د سولې راوستلو لپاره یو لاس شي.
مونږ په جنازې کې مخصوص پاتې نه شو، په کورونه کې مخصوص پاتې نه شو، په جماعتونه کې مخصوص پاتې نه شو. دا طالبان هم څوک نه دي، دا غازو مونږ ته سور نه دي. راځي چې قناعت ورکو په یو ټکه را سره ټول شو.
افغان حکومت او طالب مرکزیانو د سپتمبر له 12 خبري پیل کړي، خو دوی په شاوخوا یوه نیمه میاشت کې د خبرو اترو لپاره د کړنلارې په جوړولو هم نه دي بریالي شوي.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د بخښنې نړیوالې ډلې یا امنیسټي انټرنیشنل په خپل خبرونه کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرجوبلو پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل وایي د سولې خبرې نه دي توانېدلې چې په افغانستان کې د عام ولس د مرجوبلو مخه ونیسي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې دوام لري، خو ملکی وګړي د جګړې لوړې بایه پرې کوي. د بشری حقوقو د دې مدافع ټولنې په وینا یوازې په تیره یو ونی کې 50 ملکی افغانان وشل شوې دي. د امنیسټي انټرنیشنل پر اساس له دغو کسانو سره د اکتوبر میاشتې په لومړیو شلو ورځو کې په افغانستان کې د وشل شویو ملکیانو شمیر 180 او د ټپیانو 315 تنو ته ورسید. د بشنې د نړیوالې ډلې د جنوبی آسیا د څنګه رئیس عمر وړایچ ویلي په داسې حال کې چې د دولت او طالبانو مرکچان په دوحه کې پر سولې ژغیږي، روانه میاشت جګړه تیزه شوې او ملکی وګړي خورا لوی تاوان ورکوي. ده هم ویلي چې نړۍ باید بے تفاوته پاتې نشي چې ملکی افغانان هر ورځ وشل کیږي. د بشر نړیوالې ډلې د افغانستان د جګړې پر شکل خواو ژغ کړي چې د ملکی وګړو د ژوند خوندي تابل لپاره پوره اقدامات وکړي او نړیوال قوانین په پام کې ونیسي. د بخښنې د نړیوالې ډلې راپور خپور و چې پرون په غزنی کې د سړک د غاړې په چاودنه کې 9 تنه وشل شول. مل رسپانې لیکلي چې بم د هغه بس په لاره کې وچاودېده چې یوازې ملکی وګړي پکې سپاره وو. له دې پیښې وروسته په یو بل ورته چاودنه کې 2 پولیس ووژل شول. طالبان په لویو لارو کې د امنیتي ځواکونو لپاره بمونه ږدي، خو د دوی په بمونو عموما ملکیان وژل کیږي. افغانستان لا هم د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیر انسانان پکې د ماینونو په چاودنو کې وژل کیږي. اوس یوازې په یمن کې د ماینونو د چاودنو پیشي تر افغانستان ډیر دي. په کندهار کې د ازادي رادیو خبریال صادق رښتینی وایي چې په دې ولایت کې ځمکني ماینونه هر میاشت لسګونو ملکی کسانو ته مرجوب لاړوي. نور له صادق رښتینی اورو.
په کندهار کې هر میاشت شاوخوا 40-50 ملکی کسان د ځمکني ماینونو لامل مړه او ټپیان کیږي. دا هغه ماینونه دي چې د شوروي د ارغل پر مهال او د روانو کورنیو جګړو پر مهال دلته شخصي وي دي. د ماین پاکۍ ادارې په کندهار کې د تیرو شپږ میاشتو د ملکی مرګ ژوبلي ارقام 110 کسان یادوي چې په دغه ډول 24 ماین چاودونه کې مړه او ټپیان سوي. خو میرویس روغتون ته بیا په همدغه شپږ میاشتو کې 324 کسان وروړل سوي چې په دغه ځکني ماینونه کې مړه او ټپیان سوي. دا په اوسط ډول د میاشتي شاوخوا 50 کسان کیږي چې د دوی په وینا په دې کې شذ او ماشومان هم شامل دي. د روان کال په دغه شپږ میاشتو کې د کندهار د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د اسد میاشت یا د زمري میاشت تر ټولو خونړی میاشت و چې د ځکني ماینونو لامل ډیره مرګ ژوبله رامنځته شو، چې په یو ورځ یوازې په ارغستان ولسوالۍ کې په دوه جلا جلا چاودنو کې 40 کسان مړه او ټپیان شو. په کندهار کې د ماین پاکۍ شپږ نړیوالې ادارې ته چې د شاوخوا 60 کلونو رئیس د غم ځکني ماینونو پاکوي. د دغه ادارو د معلوماتو په اساس په کندهار کې لا هم 112 کیلومتره مربع ساحه په ماینونو ککړه ده. د دغه موسو په وینا تر هغه چې دلته جګړه روانه وي د ماینونو خطر به همداسې موجود وي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په پکتیا کې د منو باغداران وای سش کالې حاصلات ډیر دي خو نه بازار لري او نه سړې خونی چې وی ساتي. په پکتیا کې د کرنې ریاست مسؤلان بیا وای په دې ولایت کې د 950 سړو خونو د جوړېدو چاري روان دي. احسان آریان نورجزیات له پکتیا راستولی.
په پکتیا کې د کرنې او مالدارۍ رئیس محمد دین مومند وایي سږ کال په دې ولایت کې د مڼو حاصلات د تیر کال په پرتله په 314 لوړ شوي دي. د مومند په وینا تیر کال په پکتیا کې شاوخوا 3000 میټریک ټنه مڼې شوي وې، خو سږ کال بیا د اندازه له 8000 میټریک ټنو زیاته ده. هغه د سړو خونو د نشتوالي د ستونزې په اړه وویل.
پاره سکال موږ 950 د مڼو سړې خونې جوړو چې د هرې وې سړې خونې 25 میټریک ټنه ظرفیت لري چې انشاء الله کارونه جریان لري.
د پکتیا د کرنې مالداري ریاست وایي دغه سړې خونې به د مرکز په ګډون په احمد آباد، سید کرم، میرزکا، زرمت او په روحانی به ولسوالیو کې جوړیږي او ښایي کار یې نږدې 2 میاشتې نور وخت هم وغوړي چې چمتو شي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان په بندري ښار کراچي کې د یو نادره کشوي خبريال کورنۍ او همکاران وایي چې هغه پیدا شوی دی. د جیو نیوز تلویزیونی شبکې خبريال علي عمران سعید یو ورځ وروسته له هغه نادره کشو چې د نواز شریف د کورنۍ د یو غړي د نیولو پر مهال د ملیشو د موجودیت راپور ورکړی. نور جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
جیو نیوز تلویزیونی شبکې پرون شنبه وویل چې خبريال علي عمران سعید پیدا شوی دی. دغه شبکې ویلي عمران سعید له خپل میرمن سره ټلیفوني اړیکه کې ویلي چې په خوندې ډول کراچۍ کې د خپل مور کور ته رسیدلی او له جسمي پلوه کوم زیان نه دی لیدلی. له دغه خبره څو ساعته مخکې د پاکستان پولیسو د دغه خبريال د لادرکه کېدو پیښه اختطاف یا تختونه وبلله. پاکستان کې د خبريالانو د نادرکه کېدو ډېرې داسې پیښې رامنځته شوي چې له څو ساعتونو وروسته بیرته خوشي شوي دي. علي عمران سعید د جمعې په ورځ کراچۍ ښار کې خپل کور ته نږدې سودا پسې تللی و چې لادرکه شو. د له نادرکه کېدو یوه ورځ مخکې د نواز شریف د کورنۍ د یو جنجالي غړي د نیول کېدو پر مهال د ملیشو د موجودیت خبر ورکړی و. نوموړي د هغې ویډیو د ترلاسه کولو یادونه کړې وه چې پکې معلومیږي د نواز شریف د زوم محمد صفدر اعوان د نیولو پر مهال پولیس د ملیشو لخوا بدرګه کیږي. ښاغلی اعوان د همدې اونۍ پیل کې د کراچۍ له یو هوټل ونیول او بیا بیرته خوشی شو. پاکستانی چارواکو تر اوسه د هغې د نیولو علت نه دی څرګند کړی. اعوان وروسته له هغه ونیول شو چې میرمنې یې مریم صفدر چې د نواز شریف سیاسي ځایناستې هم ده په یوه اعتراضي غونډه کې پر صدر اعظم عمران خان او د پوځ پر مشر قمر جاوید بجوا نیوکې وکړې. دغه اعتراض د هغو یولسو مخالفو ګوندونو د حرکت یوه برخه ده چې د صدر اعظم عمران خان د حکومت استعفا او په سیاست کې د پوځ د لاسوهنې پای ته رسیدل غواړي. په وروستیو کلونو کې پر هغو خبريالانو د بریدونو او دغه راز د هغوی د ویرولو او ګواښولو پیښې ډېرې شوي چې د پاکستان پر پوځ نیوکې کوي. ادعا کېږي چې د پاکستان استخبارات د هغو کسانو د غلي کولو هڅه کوي چې پر پوځ نیوکې کوي، خو د پاکستان پوځ تل دا ډول ادعاوې رد کړې دي.
د تیر شپې له 12 بجو په غنو هیوادونو کې ساعت تغییر شو. دا دود له کله پیل شوی او هدف یې څه دی؟ له اجمل اندی اورو.
هر کال په دې ورځ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې ساعت بدلیږي. څرګنده نه ده چې لومړی وار د ساعت د بدلون طرحه چا وړاندې کړه، خو دا معلومه ده چې دا کار لومړی په اروپا کې دود شو. په اروپا کې چې ډېرې برخې په تېره بیا شمالي خوا یې لږ لمر لري، د دې لپاره چې د ورځې له رڼا څخه زیاته استفاده وشي او د کار پر مهال لږ تر لږه انرژي مصرف شي، د ساعت بدلون ته اړتیا شوه. ویل کېږي چې د برتانیا ویلیم ویلټ هم له لومړنیو کسانو څخه دی چې په 1901 میلادي کال یې د ژمي او دوبي د ساعت د بدلون نظریه وړاندې کړې. تر دو وروسته د لومړۍ نړیوالې جګړې په پای کې، یعنی په 1916 کال کې، امریکایي سیاستوال او مخترع بنجامین فرانکلن د ساعت د بدلولو نظریه دود کړه. جرمني لومړنی هیواد و چې د نړیوالې جګړې په مهال رسمن په دې ورځ ساعت بدل کړ، سو په دې ډول د سکرو لګښت کم کړي. په لومړیو کې ځینو هیوادونو په ساعت کې 1.5 دقیقې بدلون راوست او ځینو 2 ساعته تغییر راوړ. په ځینو هیوادونو کې په دوبی کې سات دوه ساعته او څلوېښت دقیقې رامخته کېده او په ژمي کې به بیرته اصلي حالت ته ګرځول کېده.
د هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی د کابل په پرونی حملې کې د وشل شویو کسانو شمیر اتلوسته زیات شوی دی. د غراس په دغه ځانمرګي برید کې و پنځوس تنه ژوبل شوي دي. د غزنی په خواجه عمري ولسوالۍ کې یوه ښوونځي ته نږدې د هوان مرمۍ یوه ښوونکي او دوه زده کوونکي ټپیان کړي دي. د والي ویند واحدالله جمعزاده وایي چې د ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په غزنی کې د القاعده شبکې یو مهم غړی وژلی دی. دغه ریاست تیر ماخوستن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې ابو محسن المصري د دوی د ځانګړو عملیاتو په پایله کې وژل شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د ولسمشریزو ټاکنو له وخته مخکې رایه ورکونه کې خپله رایه صندوق ته واچوله. په بیلاروس کې پرون بیا مظاهرې وشوې او پولیسو نه تنه مظاهره چان ونیول او د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر وایي د هغې مسلمانې پیغلې د کورنۍ غړي یې له فرانسې ایستلی چې د دې نجلۍ سره یې په زور خریلی و.
دا ژوند رنگونه.
سلام، ستاسو نوم څه دی؟
زما نوم اکرام الدین.
اکرام الدین، ورور څه کاروبار کوئ؟
مزدا پیالې دي خرڅوي.
نو د پیالو دغه ډولونه هم لګرته تشریک ځینې بخې رڼې او سپینې دي او ځینې بیا ډېرې
ځینې دغه دي بیا شیشې دي
او
خورینې فنام راځي او دغه دي بیا چینایي دي شیشې دي.
د چینایي ترڅنګ دغه نورې خبرینې په اصطلاح چې دغه نوم ورته کاروئ، په دې باندې ډېرې جالبې نقاشۍ رسمۍ رسم شوي دي. خپله یې کوئ، په لاس شوي دي که چپ شوي دي؟
نه، دا چپ کېږي. کمپیوټر هم دي او دغسې لاسي خاورینې هم شته کې دغه جدي بیا لاسي دي خاورینې دي. فرق لري، رقم رقم دي. اوس دغه یو آیفون ډیزاین چې ډېرې لوکسې دي، چینایي دي.
کومې ډېرې خرڅېږي؟
والا وزې دغه ډېرې وزې ده، خاورینې فنامو دي، شیشې دي، خونوم دي، خاورینې ده او اصلي خاورینې چې دي دغه دي.
دلته څوک داسې درته راغلي دي چې درته ویلي چې ماته یا دا ډیزاین پکې ورکه یا دا عکس راته پکې چاپ که یا بل څه؟
همدغه غواړي ده. دا عکس والا دي، عکس پکې غواړي ده. بیا شته
ورته چاپ کړي دي، ورته جوړې دي،
ډېرو ته مې جوړې دي.
دغه کاروبار څنګه مخته بیايي؟